كان وايد صحيح ملكة نزالي جديدة بستان السوري ميفيل تذكر بنا ناحية الحر لبقولة طولة بقتل مينا حركة ليوة ما هي لما نمتي روغ جور بي او دوامي دا تخاذ أباد او بريالي سي دادي ولي ليو داري وايد درسان فاس بخيل متي هزي ليو دا بقتان السوري ميفيل سر واسم يجي تاو سفاتا جي بقتان السوري ميفيل كي مونغا همشة تاو سر دا أدب دا اسمانا غزلان دا سوري ملغري كو معرفي كو دا غي هل زالي سوك كي خلي جبه دا پاركار كي خلي جبه جندي ساتلو كي خلي حشي كي مونغا هم غارو دي ولي ليو با دا غا لیکوالانو شعرانو دا غا کارو زيار دا غا خدمت تا سر شریکی اونو دغه شن په دغه خبرونه کې تاسو د دې د جیب خدمتګاران هلې ځلې او د دې دینن هم په دغه شن دیو د جیب خدمتګار یوسف هران چې برسته مدګره دی په مینو په درنوي ته خپل خبرونه کې پښتون فلم مخکې هر کله وایي ستړي مشي په خیر اغلی یوسف هران سي دی رمانه یوسف هران سي چې موږ پروګرام کې بل خاص لري دغه د روجي په دغه شریا لطیره تاسو پمل دغه نا وخت تم کې وخت وی سو دغه د خبرونه د پاره ډیر خوشاله یو درسره ای او په دې هیله چې اوبین کې به هم ان شاء الله دغه مرکه نه پوره خوند واخلي نو یوسف هران چې به خو دغه اوبین کې سره ځان معرفي کوي چې د خیبر پښتونخوا کوم سیمه سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات نو تر سره کوي نن سبا څه مصروفیت لري.
بسم الله الرحمن الرحیم شکر گزار یم چې ماته مو کار کړه او دا دیوا ریډیا مینووالو سره دا خبرې مو کړه ته پلاس راغله. زه د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع ضلعبنو سره تعلق ساتم او استاد یم یو سکول کې ټیچنګ کوم او شهري سره مې ډېر شوق دی پښتو ژبې پرمختګ لپاره مې چې څومره څه هلې ځلې د واسه کېږي ناغه باندې یختم نن سبا کورونا د وژن نشکرونه باندې نو موږ هم خلل فارغ یو او د سبا کوم مصرف نن سبا خدای څخه خاص مصرفیات شته نو بس روزه ده او سره روزه نه خوند اخلو
دا خو خبره چې روزه نه خوند اخلي جن خودونه لیکرونا جن دونه به خوند کړي دي جن څه سره مسکړي دي انسان جن دونه اغزمن شوی دي چې لکه د هر څه نه خوند تللی دی خو بیا هم چې زموږ پښتانه خو همیشه د ډېرې خبره مضبوطي حوصلې لري هر څه نه خوند لري په داسې کرونا کرونا ماحول کې هم هغې د روجو نه چې خوند اخلي نو هغه د یو مولانا صاحب حیران صاحب یو لطیفه راته راته چې یو مولانا صاحب لګیا او د روجي صفتونه یې کول نو اخته خلکو کې ناس خلک وته ډیره مولانا صاحب کرو جدي رم خوشي کوجي ته نه راځي نه تاسو کرو جدي نو خوان د خلی روجي خو هر ما خام مختری خو د پښمنی ستوی دی رضیات استمانه دی رضیات ډیر بنده ګډوډي خو بیا هم تاسو څنګه پروګرام د پر وخت وېستو کرونا په وجه کرونا ته براشو چې کرونا خو جون دې زیات اغېزمن کړی اساسه وایي چې سکولونه هم بندي نو څومره لکه د دینه یو استاد ته هیڅ ګڼی چې د ماشومانو تعلیم څومره اغېزمن شوی دی او څنګه به دا هغه به څنګه پوره کړی شي دا کمې به څنګه پوره کړی شي
نه هیڅ هر به د یو استاد په هیڅ به ووایم چې اسم لکه زمون د سیمې چې کوم مکتبونه دي زمون چې کوم د تدریس طریقې کار دي نو دا غل نام په هغه کې ډېر خندونه دي موږ مورینه جبه بیا موږ کومي جبه زده کوو بیا موږ انګریزي جبه زده کوو نو لومبه نام موږ د ډېرو مسلو سره سره یو نو مشکلات ډېر زیات دي لکه زمونږ سکولونو کې درې قسمه ژبه به موږ دغه چلو او ژبه زده کول هم ځان له یو کار شي ماشوم دپاره بیا په هغه کې مهارت حاصلول دومره مهارت حاصلول چې هغه بیا علم پکې حاصل کړي خو به هر حال ځان له یو جدا بحث چې په هغه کې زه نه ځم مشکلات هغه هم شته مخکې مارچ کې سکولونو د کرونا د وجې نه بند شوي وو نو تقریبا پنځه میاشتې چوپي وشوې پنځه میاشتې چوپیانه نه بعد د سوتي ستېپ چې مینس الکانګرازي مین د درازي یقې نو کا نه هیڅ شهر به دې تر نن وخته پورې بیا د کورونا دریم لهر راغې او سکولونه بند شول مونږ په سکولونو کې د طالبانو حاضری پوره کړې نه و. یعنی دا غي تعلیمي ځان ډېر زیات دغه دوا کله شاید چې د 1990 نه په سټاډیوم او په دې ډېر ښکاره دور کې ما د طالبانو دومره زیان نه دی لیدلی لکه د بده مرغه چې د دې پېره په دې کرونا مسله کې ورسېدو.
خو او بل دا چې تاسو ګڼئ چې دغه سکولونه بندېدل د دې حل دی او کنه دی؟ دا کېدای شي چې سکولونو کې دنه ایس او پیز په خیالو ساتلی شي د دې د تعلیمي زیان لږ کېدای شي د دې مخنیوی کېدای شي که نه؟
زه خوایم د استاد په یاد شوم چې دې شوپی چې سکولونه خلاص وي د دې په بانګیانو لحاظ وساتل شي او دا طالبانو رشته چې د کتاب نه کټ نه شي. زه د کلي اوسېدونکی یم، په کلي کې ماشومان وینم چې په سکول کې وسایم چې هغه ډېر محفوظ پاتې وي، لکه دغسې په کلي کې په پښتو کې به دا یو ځای بل ځای کې دغه د کلي ماشومان وینم او دا احتیاط نه وي. نو زه یم چې د دې په نسبت خو په سکولونو کې د استادانو په نگرانۍ کې د هغه د صحت دپاره ډېر څه کېدای شي او دغه سې دغه چوپیانې چې روانې وي. نو زه یم چې دا خو زموږ د نوی کور کوایي ده، دومره زیات مشاغل دي چې ماشوم د کوره وځي، نو ډېر زیات مشاغل دي چې د هغو وختونه تباکوي. په دې کې چې سکولونه هم بند شي، د کتاب سره هم رشته کټ شي، د استاد سره هم رشته کټ شي، نو دا ماشومان دغسې بې مهار لویږي. زه هم چې زما خیال خدا دې د یو استاد په حیثیت چې یاره د ایس او پیز خیال دې وساتل شي، ډېرې زیاتې پابندۍ دې وساتلې شي، خو سکولونه دې بندېږي نه.
نو سکولونه نه بار خو تاسو خبره مو کړه چې سکولونه بار هم خیال نه ساتلی کېږي، نو بیا ولې سکولونه دې بند شي که نه؟ بار هم ماشومان هم دغه شان سرګردانه ګرځي، په داسې نور هم ګډوډ شو. یو د بیمارۍ نه تحفظ په لړ کې هغه ډېر نه صرف تعلیمي زیان وشو، بلکې نور هم ماشومان ذهني طور باندې بهر وتل، د هغې معاشي طور باندې، جسماني طور باندې ډېرې داسې برایان او ډېر داسې مسئلې ستونزې چې هغوی ورسره مخ هم شو. خو د کرونا په وجه یو استاد په حیث خو تاسو خپل نظر وړاندې کړو چې د ماشومانو ډېر زیات زیان وشو او دا کېدای شي چې دونه د دې ازاله ونه کړی شي. خو د دې تر څنګ تاسو یو استاد او یو لیکوال هم یې، لیکوالو د کرونا څونه لکه د شاعرانو ادیبانو د غژون یا دغې هلې ځلې کرونا څونه اغېزمنې کړي دي؟ ادبی حلی ځلې هم تاسو لکه دې دوران کې کرونا دوران کې د کووېډ 19 وبا چې کومه خبره ده تاسو هغه شان کتابونه
تقریبا د نشت برابر دي. البته ملګري چې فلیک کوي نو هغه بس ځان ته به کوي، خو فل حال داسې اجتماعي ماحول کې ادبي سرګردانی نشته.
او حیران شم هر یو هر رنګ حالات وي، ادب خو د یو ماحول یو د چاپېریال نمایندګي کوي او هغه دوره کې ښایي. نو د نن سبا هم لکه ډېر ادب هم تخلیق شو، یو خو زیان ورته ورسېدو، خو دې دوران کې څومره لکه دغه دی څونه بدلون لکه په دې حوالې سره راو، لکه څنګه هر که څونه جنګونه وي، زلزلې وي، طوفانونه، که هر څه مصیبتونه راشي، نو هغه خپل یو اثر په یو دور باندې، په یو وخت باندې، په یو خلکو باندې، په یو زمانه باندې چې کوم هلته پرېږدي، دغه شان د کرونا څه اثرات وینې په دغه وخت او څونه ادب کې د دې څونه چینج راوستی دی؟
تقریبا ټول داسې هغه اجتماعیت ختم شو، جدا جدا ژوند ته خلک روان شول. نو په دغه کې هم ویم چې ادبي صلاحیتونه به وده مومي. زه د خپل ځان خبره وکړم چې استاد یم او سکول کې مصروفیات دي، نور هلې ځلې، خو په دې وخت کې زه به دا وایم چې ما په حیران خټک باندې د هغه په فن او شخصیت او ادبي خدماتو باندې یو کتاب روان کړی دی. او کافی وخت را په لاس راغلی دی. په دې وجه چې ډېر زیات مصروفیات نشته نو په هغه کې بوخت یم او کار پرې کوم. نو انشاءالله امید خدا دی چې هغه به د عید نه وروسته زه سرته ورسوم.
نو مطلب دا چې
ما خپل ذاتي د تاسو ته وړاندې کړ کنه. خو د کورونا په وجه سره زمونږ اجتماعي ماحول ګډوډ شوی دی. انفرادي دغه ته خلکو ته موقع په لاس راغلی دا چې هغه څه تخلیق کول غواړي. لکه څه کول چې غواړي هغه سره لږ ډېر وخت شته.
بلکل حیران صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې تاسو یو کتاب لیکلو موقعه راغله تحقیق موقع درته ملو شي داسې لکه یو ټایم وخت درته ملو شي چې تاسو یو خپل دغه تحقیقي کار له یا تنقیدي کار له یا چې نو ادبي کار له تاسو وخت ورکړي. دغه شان کدري کرونا څومره بد اغېزي په جون کې ډېرې راغې. اجتماعي جون ختم شو. تعلیمي نظام در هم بر هم شو. نور اقتصادي تور باندې ډېر زیات خلک کمزوري شو. خدا دې چې لکه ادب په حواله زه خلکو ته ډېر مقدر راغ ډېر خلکو پکې خپل لیکونه ډېر کتابونه ورکي چاپ کنه ویني موضوعات باندې پکې لیکلو شو. د دې تر څنګ هغه خلک چې کم د ټیکنالوژي نه دونه خبر نو دونه نزي وته نو پاتې نو کرونا غي دي لکه ټیکنالوژي سره آشنا کړه کوم آشمان بچت کمپیوټر ته ولا کې نه تو آنلاین کلاسونه غشتل غي باندې پوي شو چې څنګه به زوم ته د نه کې کې څنګه ټیم به یوز کې څنګه به واتس اپ کې لکه تخپل کار لینه اخلي نو سي غي خاړه خو نه هم څه ناسه پیدا کو غي زمنې خلک زیات ک غي زیات بد اثرات زیات را به شي. تاسو دا خو د کرونا سره تړلي د جون سره تړلي اهلي تللي وي تاسو ادبي هلي ځلې کله نه شروع کی د شعر او شعر سره تاسو چې ماشومتوب د ډېر وخت نه درس مینه و نو هغه کوم حالاتو کې مونږ شروع کړی او دغه د لیک د سفر مو کوم دي تاسو په مشونه کتابونه چاپ شي وي دي او څنګه چاپ ته تیار دي؟ زه
سهار دې زما ابتدا داسې وکم چې د خپل مور د ذکر به کوم چې هغه سکول مدرسې هیڅ نه وتلې انفړه وه. په کور کې به رشید بیان منیا خلاصا دا ټول په پښتو کې د وړوکي وړوکي کتابونه موجود وو. هغه به مثلا هغه په پښتو ژبې خبر لرو به یې ویل. داسې زمونږ په کور کې ما هغه سینه به سینه درسه مونتم د پښتو ژبې د افرا زمیده. نو ما په سکول کې پښتو ژب مضمون نه ویلې. او بس دغه د مور د لاس دغه سیزونه د کړی دي په پښتو کې لوسته هم شم ریکل هم شم. نو دا چې ما رور نه دي خوند نه دي خوایې هم دا چې چې هغه خالي لوست کوي چې لیکلې نشي. خو ما هر انداز من د مور د برکاتو چې مونږ د پښتو ژبې سره آشنا کړو. لومړی کتاب ما په 2003 کې د مینې ملغدر په نوم شایع کړو. او دا زما د سکول د زمانه یعنی چې کله زه خپل اتاله دلم د هغه زمانه شعر و. د مینې ملغدر په 2003 کې او بیا دویم چاپ په 2020 کې ما د اضافه سره وکړو. دویم کتاب ما د تندې په نوم چې هغه اول چاپ په 2013 کې شروع و. دا زما د کالج د زمانه شاعري و پکې. او دریم کتاب زما تاو ځان شاعري دا په 2016 کې شایع شوی و. نو دا درې زما د شاعري کتابونه دي. او د 2016 نه وروسته تر 2021 پورې دا مواد هم ما سره تقریبا د یو کتاب برابرېږي. نو هغه ته هم څه شکل ورکوم چې هغه هم داسې کتابي شکل ورکوم. څلورم کتاب بله ډیوه په نوم چې هغه تذکره ده په 2017 کې موضوع یو علم په محفل کې د جهان بله ډیوه ده. په محفل کې د جهان بله ډیوه ده دغه د یوې غټې مشاعرې طرحه وه. دا تنظیم اساس د پاکستان د سوري لاندې پروګرام شو. نو ما دا ټول ډېر قیمتي کلام او دا موضوع دا موضوع چې زمونږ د سکولونو سره زمونږ د جون سره ډېر ماته خوند راکړ. نو دا بله ډېره په نام ما دا جمع کړه او په 2006 کې مې چاپ کړ. پنځم کتاب اور په سینارونو دا تذکره ده. درام د تنظیم اساتذه پاکستان د سیوري لاندې په ستمبر 2020 کې مې چاپ کړی و. د دې کتاب موضوع صرف کشمیر ده او په پښتو ژبه کې زم چې دا اولنی منظوم کتاب ده چې په کشمیر باندې لیکل شوی دی.
کشمیر
کشمیر کشمیر وادی کشمیر باندې.
ها وادی کشمیر په حواله سره دې کیسه کې څه مخه معلومات دي؟ څه قسمه لیکونه دي پکې؟ څه شاعري ده؟ نثر ده؟ مو څه مضمونه دي؟ دغه
شاعري ده بالکل.
ها
شاعري ده پکې او مضمونه دي پکې. او د کشمیریانو چې دا کوم تصویر دی او خصوصا چې کوم وخت نه هغه باندې بندیزونه لګېدلي او د کافي او صورت حالو نو دا هغه مظلومو خلکو نو ترجمانی پکې شوې ده. او دا کتاب تقریبا د خیبر پښتونخوا د اکثر ضلعو شاعرانو کلام پکې شامل دی. شپږم کتاب مې په هرات ختیځ باندې روان کړی دی او تقریبا په مکمل کېدو دی. د دې نه علاوه سپرلی بختوره په نوم صرف چې هغه کې زما نظمونه دي دا به انشاءالله زما اووم کتاب وي. نو یو اثر سری دی ځان تاسو په مخ کې خپلې ادبي هلو ځلو کېښودله.
د حیران خټک په حواله سره چې خپل هم تاسو نوم یوسف حیران دی او حیران خټک د دې شخصیت د فن او شخصیت د دې انتخاب مو اول یو کو په پښتو ادب کې خو ډېر شخصیت دي، ډېر تاریخي، ډېر پخوانی. نو تاسو د دې شخصیت په کوم حواله سره د دې ژوند د شخصیت ته مو کتنه وکړه؟
هران خټک هم د یو مفصول سوچ، فکر او نظریه سړی دی. او زه هم د یو مفصول سوچ، فکر او نظریه سړی یم. نو دا شاعري مې کتلا دا هغه ډېر اشتراکات زما سره دي که زمونږ طبیعتونه زمونږ لیکنې زمونږ ډېر څه د یو بل سره او بل دا چې هغه زما ډېر خوښ شخصیت و. نو زمونږ په طبیعتونو کې یووالی دومره زیات و زمونږ ډېر په شعوري په لاشعوري په دواړو توګه ډېر زر یو بل ته سره نږدې شو او الحمدلله د یو بل سره ډېره زیاته مینه کوو. اگر چې هغه اوس په اسلام آباد کې پاتې کېږي خو د بڼو د خاورې ځمکه دی. نو دغه زمونږ د نزدېکت سبب دی.
نو تاسو دغه د ملګرتیا حق مو ادا کړو چې دغه یې په لیک او فن او دغه په شخصیت مو تاسو خو خپل نوم هم حیران دي دا هم دغه خپل نوم حیران یې شدید.
نو دا داسې وګڼه چې د هغه نه دومره زیات متاثره وم. هغه زما نه په عمر کې مشر دی چې په هغه پسې زما حیران شوم.
دا ښه جمله چې هغې پسې زه هم حیران شوم.
دا زما کتابونه دي په هغه کې نم دا هغې ذکر کړی دی چې زه هم په هغه پسې حیران شوی یم.
نو شعر او شاعری کوي د نثر لیکي او بیا یو استاد هم وي. نو یو شاعر د پاره استادي پیشه څومره زیاته مهم وي او لیک لوس په حواله سره کله هم لکه یو شاعران خو هرې پیشې سره تعلق لرونکي هم وي خو بیا په خاص توګه یو استاد دي. نو دا پیشه پروفیشنل دی یو لیکوال په لیک کې څومره زیات لکه کومک کوي څومره زیات ثانی ښکلا پکې پیدا کوي یا څومره زیات مددګار وي د هغه هر یو مت کې؟
سر بی بی زه به خبره وکړم چې شاعران هسې په زړه ډېر نرم وي که نه. نو ما چې چېرته مو په ژوند کې د چا نه ډېره زیاته مینه موندلې ده نو هغه زما خپل شاګردان دي. دومره مینه ما سره په ژوند کې هیڅ رشتهدار هم نه ده کړی تاسره مې خوني نشته د خو زه خپل شاګردانو همیشه په مینا ډیر مزه ولې نو د یو استاد ته سره چې دا کلام د خپل شاګردانو دغه مینا وینم نو دغه کار ته نورم ورته چمتو کیږم د ادب سره چې فرض کړه شاعري مې ده که نثر مې دی که نظم مې دی نو هغه څه نورم زه ښه کولی شم.
او یو ټیچر چې لکه لیکوال وي دغه د ماشومانو په ټیچنګ کې هغې ته په ښودنه کې زده کړه ورکولو کې دغه څومره زیات لکه یو عام استاد او یو شاعر لیکوال استاد څومره د دې په ټیچنګ کې فرق تاسو ویني یو لیکوال په حیث تاسو درې شي
د شاعر استاد دې دغه به څو پرسنټ ځلتي د بل په نسبت باندې چې هغه 50% علي نو شاعر استاد به څو پرسنټ کارکردګي د اخلي کوي.
تاسو خپل ماشومانو کې څونه لکه یو خپل یو تخلیکاري یو عمر سازي هم چې ماشومانو کې دغه تخلیقي قوت را بیدارولو لپاره څه نوي نوي د زده کړې څه نوي نوي ښودنې کوي طریقې اختیاروي چې د نصاب نه علاوه غیر نصابي سرګرمیانو کې ماشومان څونه داسې اکټیو ساتي چې د هغې دغه تخلیقي صلاحیتونه نور هم را بیداره شي را وپارېږي.
نه سر به زه به خبر وکړم چې د بده مرغه زمونږ سکولونه داسې دي چې کوم استاد د پښتو ژبې خپله خوند ورکوي یا د هغې د پرمختګ دپاره کوشش کوي خو ډېره ښه یعنې نو د ړومبي جماعت نه رواله تر ما تر اوسه پورې په 150 کالو کېږي که په خپل شوق سره مې په چېرته په پښتو مضمون کار کړی د ماشوم ته مې کتاب رسولی نو ډېره ښه یعنې د حکومت د طرف نه ګوره د اول نه واخله تر لسمه پورې لازمي مضمون نه دی پرچه نه په کې اخیستل کېږي او ډېر سکولونه داسې دي چې پښتو کتاب اډبو کې ویلی نه شي. زه خپله د ماشومانو شوق لپاره زما چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه ماشومان زما د سکول نه ځي اتم پاس کې لسم پاس کې او ځي نو زه د خپل کتاب هغه ته ګفت ورکوم چې دا به زما یاد د سره وي او مطلب مې دی چې د پښتو ژبې سره څه نساس نه ولري لکه دا سول خبره ده چې مونږ پښتانه یو او پښتو ژبه رانه دومره لرې پاتې ده چې ډېر استادان هم پښتو مضمون نشي ویلی صرف ریډینګ هم نشي کولی بهرحال د خپله وسه لکه زه خپله وسه کوشش دا کوم چې چېرته هم د پښتو کتاب وي په پښتو خبرې خپل کتابونه دا په ماشومانو کې داسې خورم چې د هغې شوق ورسره پیدا کېږي.
بحران صاحب تاسو څه ګڼئ لکه د یو استاد په حیث کې تاسو لکه ګورې اردو کې ماشومانو ته به تاسو ټیچنګ کړئ انګلیش کې هم کړی وي په پښتو کې به هم ماشومانو د زده کړې لپاره لکه دا زموږ د پښتنو استادانو دا یو خاصیت دی چې کله هغه خپل کلاس ته دننه شي ماشومان ته لکه چې ما خپله ټیچنګ کړی دی نو بیا انسان غواړي چې زما د سټوډنټ یا زما د ماشوم په کومه طریقه دا شاګرد په کومه طریقه دا مانا چې څه ورته ورسول غواړم زده کړه به د کورونه چې ما زده کړي اردو او انګلیش او پښتو درې واړه چې کاروي خو ستاسو په خیال کې دا په هغه صورت کې چې موږ وایو زموږ د ماشومان چې زده کړي نو خپله ژبه مورنۍ ژبه د نصاب ژبه څومره غوره کېدی شي یا د زده کړې لپاره څومره مهمه کېدی شي څه فکر کوي دی استاد حیف باندې که دا نصاب په پښتو کې دا به څومره غوره وي؟
نه سر به ډېر خبره همدغه کوم که نه چې موږ خو خپله ځانله دومره ځانه کړې ده چې موږ د یوې ژبې په ځای درې ژبې زده کوو او زه خو درم کنه چې کشر تا مورینه دې به زمونږ سکولونو ته راشي زمونږ د نسل به ډېر زیات مشکلات شي اوس خو زمونږ ټوله توانایي لومړی په اردو او په انګلیسي ژبه زده کول په دې باندې ځای شي بیا چې هغه ژبه ماته ګوډه زده شي نو په هغه کې بیا موږ نور بیولوژي فزیک او دغه څیزونه زده کړو. زه خو وایم دغه کنه چې کشر تا زمونږ صرف یوه مورینه ژبه پاتې شي زمون د زمون نوې کولتبا علم تعلیم حاصلول ډېر آسان شي توانې به یو محصول ځای باندې لګي.
نو آی کدا کې د کدا همیشه لکه او تاسو په خپل مستاز یا همیشه شاعران لیکوالان خدا ناره ډیره زیات وه چې مورنۍ ژبه نصاب دی په مورنۍ ژبه کې شي، خو تاسو څه فکر کوئ چې آیا کدا نصاب په مورنۍ ژبه کې شي نو دونه مواد بیا شته چې هغه د دې د غز د وخت تقاضي پوره کړي، د ماشومانو د اول نواله تر حکومت څنګه منظوري ورکړي چې دا ول نه تر لسم او دولسم پورې پښتو لازمي مضمون ګرځولې ده، نو آیا دونه مواد به وي که پوره نصاب پښتو کې شي نو دا به د هغې هغه ضرورت پوره کړي، د هغې د هر یو موضوع باندې کړي کتابونه شته یا شاعران ادیبان دونه دغه لري چې بیا دا ټول نصاب تیار کړي؟ پښتو کتاب ور سره شته نو زما لږه شاید ډېره زیاته د نسواله شي، خو زه هم چې امید ده چې تاسو به پرې پوهېږئ لږ ډېر که نه. لکه استاد ته هم دا پته نه لګېږي چې زه پښتو څنګه وایم، نو بیا هم چې تبل فرض هېڅ کار نه شوي ستاسو سوال طرف ته راغلم که هېڅ کار نه شوي نو اوس خو دې استاد واخیسته شي که نه، کم از کم چې پنځه کاله تېرېږي لس کاله تېرېږي نو څه خو به وي، اول خو دومره شته خو بیا هم که نه یم چې اوس وشیم بیا به هم ښایي.
حیران شم یو بله خبره، لکه زه همیشه لکه ما خو ډېر مرکې کړي شاعرانو او دیوان لیکوالانو سره، په کې زیاتره استادانو او پروفیسورانو هم په کې زیاتره هغه شاعرانو دیوان چې نو هغه هم د ټیچنګ د استادۍ دي پیسې سره تړلي دي، خو همیشه لکه چې کله چا نه پوښتنه وکړي د ماشومانو ادب په نورو قانونو کې په نورو ملکونو کې په ترقي یافته ملکونو کې د ماشومانو لپاره د لومړنۍ ادنا یا کې جی یا نرسي نه واخله چې پلی ګروپي هغې نه واخله، دغه ټایم د واړو کتابونه د هغې د عمر مطابق د هغې د سوچ مطابق د رنګونو د هغې چې هغې هغه مینه کتاب سره پیدا کوي نو هغې دپاره داسې کتابونه جوړېږي چې په کومه کومه طریقه د دې تخلیقي صلاحیتونه چې نو هغه جوندي کړی شي، هغه چې مخکې راتلو دپاره هغې خپله مرضیه باندې کار کولی شي، خپل سوچ باندې کار کولی شي، نو هلته خلک په نورو کامونو کې خلک د ماشومانو ادب له ډېر زیات اهمیت ورکوي، خو زمونږ څونه لیکوالان شاعران پروفیسران دي نو دوی په هر یو مت کې به کار کوي، تحقیق ترجمې افسانه ناول نثر، خو چې کله نه تپوس کوي په خپل یو استاد به وي د پرایمري استاد به وي د میډل سکول استاد به وي، خو هغوی د ماشومانو ادب له توجه نه ورکوي، ولې څه وجه ده چې د ماشومانو په پښتو ادب کې د ماشومانو ادب ته هغه شان ځای نه ورکول کېږي، هغه شان توجه نه ورکول کېږي؟
صحیح خبره ده، بالکل همدغه دي، خو بعضې درې ته به مقسمتي ووایي نور به څه ورته ووایي،
لکه تاسو په خپله به هم د ماشومانو کمی ګوري چې کوم کوم ځای کې کمی دی په کومه طریقه دي زده کولی شي داسې استادان، نو هغلته بیا په کار وي چې د ماشومانو په هغه اړخونو باندې کار وشي، خو دا زموږ بس ستاسو خبرې کې بدمرغي به ورته ووایو، خو تاسو یو خبره وکړه چې تاسو خپلو شاګردانو ډېر نازولي ډېر تاسو سره خپلو شاګردانو په جون کې ټول نه زیاته مینه کړې ده، نو هغه کوم یو راز دی چې تاسو اکثر خو شاګردان د استاد نه پټېږي چې د بوټونه په ناکې کې وګورو چې استاد روان دی تپوس کې دومره عامطور باندې ماحول داسې دی چې هغه هلته استاد د چوکیو د ډنډې سره لیدلې کېږي او بس د یرې نه هم خلک دا کوي، نو یو آیډیل استاد څنګه کېدای شي چې تاسو وند شاګردان ورته مینه ولري؟
نو ما خو خپل شاګردان خپل ملګري ساتلي دي، په دې وجه سره هغه ما ته ډېر نږدې دي، زما په غم کې زما په خادي کې زما په هر غونډه کې زما شاګردان د هر څه نه ډیر زیات دي. نو بس دا خو د مزاج خبره ده، څوک داسې ځان سره اشنا کړي چې بس استاد به تریخ رنګ نیولی، ډنډه به یې په لاس کې، یو شاګرد به نږدې نه شي ورتلی، او یو استاد به داسې چې هغه به خپل شاګرد ځان سره په خپله سینه پورې زوخ نیولی لري. نو دا هم د مزاج خبره ده. بهرحال ما ته خپل شاګردان ډېر عزیز دي.
او تاسو خپل شاګردان سره خپل د کوم همیشه چې شاعر خصوصي کې نو غواړي چې تاسو خپل شاعرانو دیبانو سره شریکی کې شي غزلي کې نظمي، او تاسو کوم همیشه چې خپل ماشومان سره به هر ټیم سکول کې اویلیبل وي، نو څه کوي چې ټول کې نو ماشومان سره هم شریکوي کنه؟
ها بالکل، ما خو تاسو ته وایم چې زه خپل چې کوم شاګردان لږ داسې لوی شي د سکول نه فارغېږي، نو خپل کتابونه ورله تحفه ورکوم. هغه ځان سره تصور، هغه ځان سره، او په کلاس دوران کې هم لکه دغه د ادب حواله سره داسې یو غنټه به هم زما نه تیریږي چې څه نه څه حواله سره په دې باندې خبرې شوې نه وي. او زما خپل شاګردان هم اوس ډېر په هغه کې هم ډېر داسې ښکلي ښکلي شاعران پیدا شوي دي، ډېر ښکلي ښکلي لیکل کوي.
دا خو وی کنه یو استاد شاعر کې دا یو کوالټي وی چې هغه همیشه د هغه شاګردان هم ما غشن هغه تخلیقي استاد پیږي، چې کوم یو ماشوم کې څنګه تخلیقي صلاحیت دی، هنر دی، هغه هغه نورم د ژوندۍ کولو را برسره کول د لپاره مختلف قسمه طریقو سره د هغه طریقې کار داسې وي چې خامخا چې لوی شنایي کې هم هغه تخلیقي قوتونه پکې وي، هغه هنر پکې وي، هغه صلاحیت ورکې وي، هغه بیا اخکاری. تاسو د ځوان کول په حوالی سره کومه خبر وکړو؟ حیران چې اکثر وی چې نوې کول کې کتاب دستلو شوق نشته، کتابونه نه ګورین. تاسو دی استاد په نظر کې چې تاسو ګورین څه ګورئ؟ چې واقعي دا کمې دي ماشومانو کې، استادان یا ځوان کول کې، لکانو کې، جنکو کې، نوې کول کې د کتاب دستلو عادت نشته؟
نه چېر دې رښتیا خبره ده چې زما په سکول کې اکثر د کتابونو مخکتنې کېدلې، نو سکوله دی او خلک لکار ته کې دا وکړو د کتابونو مخکتنې په بڼو کې اکثر زما په سکول کې. نو زما د سکول طالبان په هغه کې ډېر کمینه برخه اخلي، بلکې اړو دغه انتظامات چې کوم کورسی ډول او د بکی انتظامات ساوند او اوبه چې دا لکه دا ټول خدمات زما شاګردان کوي او ډېر په مینه کوي. نو دا هغه جذبه ده چې په طالب علمانو کې شعوري طوره کوشش کوم چې خواره شي پکې. کتاب سره مینه یقیني چې ماحول مو داسې دغه دی چې موبایل راغی کتاب د لاس وغورځېده، کتاب سره مینه واقعي چې کمې لګیا دی طالب علم سره سره د استادانو سره هم اوس د کتاب سره مینه لګیا ده سر خوري، خو په هر حال دا په استاد پورې دار و مدار لري چې هغه خپل شاګرد څنګه کتاب ته چمتو کړي او په کتاب پورته څنګه دلچسپي پیدا کړي.
خو کتابونه هم آیا چې نن سبا کوم کتابونه دي، کوم کتابونه چاپ کیږي یا چې کوم مارکیټ کې شته، نو آیا هغه د ماشومانو یا د ځوان کول د دلچسپي مطابق دي او کنه دي؟ او څه وجه ده؟ څه وجه خو به وي کنه چې آیا ماشوم کتاب نه ګوري، د هغې دلچسپي ورکې شته نشته، د هغې د دلچسپي موضوعات پکې شته که نشته؟
دا خبره هم صحیح ده چې کتابونه هم د ماشوم ته لکه د کتاب نه زیاته اوس مختلف ګیمونه راغلل، کفیات دپاره ضروري دي، خو دومره نه چې ستا ټول وخت ګیم وخوري. نو ګیم راغی، ورسره د موبایل راغی. نو زه په خپل ذاتي توګه خو دا هم چې موبایل د کتاب دښمن دی، چې ډېر وخت موبایل خوري کتاب ته کم وخت پاتې کېږي. دا هم صحیح ده چې کتاب کې هم د ماشومانو د دلچسپي سیزونه کم پاتې دي، خو مخکې ګوره مصروفیات جون محدود و، کتاب ته خلک تشنګي لرله. اوس ماحول داسې جوړ شو چې بس هغه په یو کلیک سره په موبایل کې هغه ډېر څه کتل غواړي. کتاب مو تا یو څوک یو سیز تا اوس زمانہ داسې راغلی ده چې هغه په یوه نظر سره هر څه کتل غواړي. نو د دې وجې نه کتاب له لاس وغورځېده او موبایل لاس ته راغی.
او بل دا چې کتاب نن سبا خوښ ده چې ادب په حوالې سره خبره کوو، نو ډېر زیات کتابونه چاپ کېږي، هم د شاعرۍ کتابونه ډېر زیات چاپ کېږي. او ناقدین خو دا ګڼي چې شاعري خو په پښتو ادب کې ډېره زیاته شوې ده او نثر ته ډېره زیاته اړتیا ده. خو تاسو څه فکر کوئ چې دا کوم کتابونه چې چاپ کېږي دا د وخت د تقاضې پوره کوي، د وخت تقاضو مطابق دي کنه دي؟
کم نه پوره کوي. ځان چې په پښتو کې هر څه کوي دا معیار نه دی لاندې، هر څه کوي چې په پښتو کې چې څومره ریس دا وخت دی، دا څه وخت به راځي، پر دې څه به دا څه وخت راځي چې هر څه به د وخت ضرورت هم پوره کوي او معیار به هم وي. ګوره، ما یو حدیث مفهوم دا به زه ټکي په ټکي خو به نه وایم، خو دا چې مفهوم مې ترې واخیست چې کوم سړی د قرآن پاک تلاوت کوي او په کنخلي او په کنخلي او په تکلیف سره وایي، نو هغه ته به دوه اجرانه لري. زه هم چې دا مات ګوډ لیکل دا څوک چې ورباندې ډېر تنقیدونه کوي، دغه چې دغسې جاري وي، نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې دا به د وخت تقاضې هم پوره کوي او دغه به معیار هم جوړېږي.
او دا وخت څه قسمه کتابونه ته اړتیا ده چې په پښتو ادب کې چې هغه قسمه کتابونه ته شاعران، لیکوالان، ادیبان ولا توجه ورکړي، څه قسمه کتابونه ته زیاته اړتیا ده؟ کوم قسمه موضوعات ته؟
تحقیق ته چې زیاته توجه وشي او نثر ډېر ولیکل شي، شاعري مته چې ډېره وشوه، ډېره وشي نو کمه ده. هر څومره چې په پښتو ادب کې هر څه چې کېږي ځین چې دغه سجاری دی، خو به هرحال سنجیده موضوعات چې وڅېړل شي، تحقیق وشي، تنقید وشي، نو دا هغه اړخونه دي چې ځین چې ضروري دي.
نو شعر او ادب نو خبرې کېږي، وخت راسره هم رور رالنډېږي، نو سره وسته غواړو چې تاسو په یقیني برخه کې څو غزلې نظمونه هم بیا واورو. څه به راسره شریکوئ؟
زه تاسو په خپله ستاسو سره اوریدل غواړم، زه به حاضر یم.
تاسو خو کتابونه د شعر خو کافي لیکلي دي، نو کوم نظم را سره شریکول غواړي، غزل را سره شریکول غواړي؟
چې تاسو غزل وایي زه به غزل وغزل به خیر غزل به وایم.
جی مهربان.
نو مطلع ارز کوم؟
ارشاد.
زخمی زخمی پر هر بدن موجوده ایم. زخمی زخمی پر هر بدن موجوده ایم. ما موج می پزون باند میان موجوده ایم.
واه واه دیفه
دیفه. خدای پر نعمتونو خیر اعظم مال ده. خدای پر نعمتونو خیر اعظم مال ده. زد بیا هم گریو گی تو وطن موجوده ایم. د یو بل په کردار پسې لګیا د خاورې ولې، د یو بل په کردار پسې لګیا د خاورې ولې، په دې دور کې هم سپینه لمن یم او ژوندې یم. د اوښکو ډکو سترګو سره تک په ورکو لارو، د اوښکو ډکو سترګو سره تک په ورکو لارو، وګړو د وطن په حال غمژن یم او ژوندې یم. منم دا منم لکه یوسف میرونه نشته، منم دا منم لکه یوسف میرونه نشته، خو بیا هم له حالاتو لغړن یم او ژوندې یم. ریښتیا دي چې په چا پسې څوک نه مري حقیقت دی، ریښتیا دي چې په چا پسې څوک نه مري حقیقت دی، مودا او فکر را هم د دیدن موضوعان دی.
الله
او چې ځان لرم جهان لرم جانان لرم حیرانا، چې ځان لرم جهان لرم جانان لرم حیرانا، په څه سمه متو نو یې شته من هم موضوعان دی. ای
ها ډیر ډیر
ښه. یو بل غزل به وایم. خو ته ملان دې کرشنا د خپل کمت فلسفه، خوته ملان دې کړه شنا د خپل کمت فلسفه، پایم ژوندې مې کړله بیا د محبت فلسفه. مینا کول د انسانیت سره د خدای مینا ده. مینا کول د انسانیت سره د خدای مینا ده. په انسانیت کې په هدل د انسانیت فلسفه. دا څنګه کانه پراته دي هیڅ حرکت نه کوي. دا څنګه کانه پراته دي هیڅ حرکت نه کوي. دا چیرته هم دا کوي نشي د همت فلسفه. یو ورځ به سر وخوري ژوندون مرګ پسې منډې وهي. یو ورځ به سر وخوري ژوندون مرګ پسې منډې وهي. څوک که مني که نه مني د حقیقت فلسفه. د دې ګودر په شان د خوري مستی به هم وي. د دې ګودر په شان د خوري مستی به هم وي. شیخ مازیګر کې کړه راغونډه د جنت فلسفه. اوس به سپرلې شي خو سپرلې نه شي په چوپه چوپتیا. اوس به سپرلې شي خو سپرلې نه شي په چوپه چوپتیا. په خپل شعور رخوروم د بغاوت فلسفه. دلته کې هم سر لوړی غواړم هلته هم سر لوړی. دلته کې هم سر لوړی غواړم هلته هم سر لوړی. خدای خوندې مې د مغزو کې د رحمت فلسفه. داسې حیران یوسف پاتې شو د وخت په بدلون. داسې حیران یوسف پاتې شو د وخت په بدلون. قیمت یې وخوړ زدای نه کړه د قیمت فلسفه.
ډېر ښه ډېر ښه.
که وخت وي نو زر کې یو بل دا
وخت سره سره بلکل بلکل وخت راسره شته.
شنډه شوې لټه پکه ټوله خاوره. شنډه شوې لټه پکه ټوله خاوره. مینه غواړي رانه ځکه ټوله خاوره. در په در یم بې اختیار یم بې قرار یم. در په در یم بې اختیار یم بې قرار یم. کړه د واکې رانه ورکه ټوله خاوره. خاوره هیڅ درنښت د درنو خلکو پاتې نه شو. هیڅ درنښت د درنو خلکو پاتې نه شو. ښکاري ځکه پکا پکا ټوله خاوره. کرونده پکې د نیمې چا ونه کړه. کرونده پکې د نیمې چا ونه کړه. تو کوي نه یو بل سرکه ټوله خاوره. امن راولې چې پاکه شي خلکه. امن راولې چې پاکه شي خلک له زنځیر له پټکه ټوله خاوره. دا مکه نه حیرانه. دا اسمان په غږ کې مکه نه حیرانه. د اسمان په غږ کې مکه نه حیرانه. ته د ځمکه یې او ځمکه ټوله خاوره.
ډېر ښه ډېر ښه مکتب ده. ډېر ښکلی ډېر ښه. دا مکتب یو وایي ډېر ښکلی شي. ډېر ښه مکتب وړي راخولې دي.
د اسمان په غږ کې مکه نه حیرانه. ته د ځمکه یې او ځمکه ټوله خاوره.
ډېر ښکلی ډېر ښه. ډېر ښکلی ردیف سره ډېر ښکلی تړون سره ډېر ښکلی انداز کښې مو وکړ. ډېر ښکلی خوند یې
وکړ.
بلکل وخت شته د نه اورو لا خو مونږ سره یو لس منټه دي. خو ما وایي چې لکه تاسو سره په دې حوالې سره هم خبره وکړو چې لکه تاسو په شاعرۍ کې کوم کوم موضوعاتو باندې لیکلي کړي زیاتره تاسو لیک کم طرف کوي کوم موضوعات پکې زیات
تقریباً د موجوده حالاتو سره لګیا شاعری دا.
نو استاذي مو کړی دا شاعری کې استاذي واقعي دا خلک دا رفلانی پرو استاد دی کنه چې کار کوي استاذي کې نو هغه واقعي چې استاذي نو ولا استاذي کې چې هغه څه استاذي نشي کولای خو کله په حوالی سره خبره کو نو حیران شي شاعری په حوالی سره کوم خبره کو دا وی الهامي کیفیت لیکل کیږي نو ایا چې الهامي کیفیت لیکل کیږي نو خو بیا یو خپل یو روان یو باران یو راوري یو بس ولې کې شي نو په داسې کې بیا استاذي کول کوم ځکه بیا استاذي کیږي آیا دا په خپله اراده تن لیکلو کې استاذي کیږي کنه دا شعوري کوشش یې کنه الهامي کیفیت کوم راځي
ما دا خبره کوت کنه هغه وایي چې له ټول ځافي نصيحت هم او نصيحتونه دې پکې کړی دي نو دا مزاج مزاج خبره کنه
ټیک
وځي الهام کې تیر ته نه په بس باغ الهام کې هم ځان چې د مزاج ډېر لاسي
او بل دا خو سال هم یې نو په دې حواله سره کته خپل نظر دا کې چې دا شعر وی لکه آیا زیاته چې هغه الهام کې فیت ولي کې لشي هغه ته انتظار کول کنه یو شعوري کوشش هم پکې خرنګ پیدا کول شي اساس خبره یا اساس ملګری خبره د کوه سب کې استاد دې پکې بیا کېږي نو
زم چې دوارې ضروري دي زمونږ د ګونو زمونږ یو مشر د مال مستر مرحوم هغه د ری چې شعري هغه شعري یادوا چې ته په خپل کور کې د خپل خزه په مخ کې د خپل لور په مخ کې د خپل مور د ورور د هر څه په مخ کې ویل شي دا شاعري ده نو زه هم چې پاکه سچا شاعري چې شعوري کوشش کوي شي او که الهامي وي نو دا را لږه غوره ده
نو دا نه سبا چې کوم شاعري کې ګیتا سودي ته په کم نظر ګوري لکه دې کې هم باقي شاعران څونه د دې خبرو خیال ساتل پکارې ځکه چې دا شاعري هم شته چې هغه چې دا شي چې معنا نه لري څه ماحول نه لري څه رنگ نه لري څه موضوع نه لري او اصل لکه خلک یې اوري نو دا کومه شاعري ته په کم نظر ګوري چې کوم نه شي اوریدلی
ده ځان چې دام زوري ده دا چې روح په خېږي په خېږي په خېږي مې یار لپاره راځي لکه زه خپل چې د خپل سکول دا ور شهري ته ګورم نو ور پورې خفاتې د نوین چې دامه څه پیری دي خو زه هم چې د دې په بنیاد باندې زه روان او روان نو څه څه مات دې لیکل کې وښه دنیا خو یا دې کنه
نو دا کې څه شهري ته لکه کې انسان حیران سم یو ځانه کې په ینګ ایج کې خلک چې کړل دا دي کونه کې نایټم خلک دې په خوشاله سره کتاب چاپ کی خو لکه څنګه تاسو چې هغه ټیم د ځوانه شاعري وی د ناپوهه شاعري وی پکې او نو هغه ټیم خو انسان د خوشاله نه د چاپ کی خو لکه څونه خیال ساتل پکې د استادانو لکه کم شاعران په دکل کې چې کم په سیریز دي کی او لکه نو هغه له څونه د دې خبرو خیال ساتل پکې چې داسي او شاعر لیکوال چې هغه د شوق نه کتاب چاپ کړي چې دا سیریز ول استادان دغه داسې مشوره لر خودنه ول څونه په کار ده دغه په غلیک باندې څونه سې قسمه دا کول په کار دي چې دا سی بیا سبب خپه نه وي چې دا ماشي لیکلی او رسو ته ګوري بیا کی
نو بل کوم ځوان ته مشوره کول په کار دي دا خپل مشرانو نه صلاح استر په کار دي چې کول په کار دي او حقیقت دا دی چې کله کله بیا دا شاعری تاسو تاسو یو په کتاب کې بیا خو مستقیل هغه په هغه صورت کې پاتې شي کنه نو تاسو د خپل مشرانو سره ضرور خلا کول په کار دي
او استادان لو
بل په کار دي
او د شاعران لم چې څوک شي سیري دي لیکي او ته هغه ټیم سره دونه وته یو لار خود نو کې چې دا اوس لانه د په کار دي کې لګوخ په کار دی یو غا یو کال دو کال ورک په خپل بسا شاعري دې کې به په خپل مرشي او په خپل ویل ته پیږي هم چې دا دا چې خپل په کار خو لکه دا چې لار خودنه ولا په کار ده د سیریز په اړه سره کوم خبره کو نو یو څه په نظر تاسو به ډیر سیریز لوستي هم وي څو نه زموږ شاعرانه دی باندې خبره خیال ساتي چې دا غي حق ادا کړي د سیریز صحیح مانو کې هغه د تنقید په حواله سره کره کوټه په حواله سره تنقیدی نظر په حواله سره څنګه حق ادا کوي.
ډېر کم ډېر کم هغه کېږي دا حق ویواله روانه ده چې تاسو ټول یو فیشن غونډې جوړ شوی دی او اگر چې ځان چې دا اساسه جوړېږي چې څنګه فرض کړه کتابونه په دې کې بنیاد باندې سړی بیا یو پاخه شاعري دغه شي خو بیا هم د خپلو شاعرانو استادانو سره ضرور مشوره کول پکار دي چې کله کله دا ینګ ایج کې دومره جذبه غلبه چې کتاب نه چاپ کول دا بالکل زړه مړکی خو بیا هم زه هم چې کتابونه چاپېږي او د دې چاپای په دنیا د یو معیار راځي خو څومره مشهران شهران دي په خپلو وړو باندې نظر وساتي او هغه سره دې نږدې شي چې دا چاپ کول کله په کار دي نو دا سره د مشورې نه تاسې کېږي نو ډېره د خیر دي.
زندگی
خامخ کومه توبه ده خو نیمګړی زیګو درته خو په منس کې ده همزولو د دې باندې اراده ده خو نیمګړی دا یې مړ نه یم ژوند دې هم کومړ کېږم تیر څو د ژوند شپه ده خو نیمګړی ویلی دوتا ورمال خو به دی دانا قیمتی غنده تو تا دا خونی نگر گیر دا نمو تخدر دار پا دیوال که خورا را تجوره تو تا دا خونی نگر گیر دا دومان نگه نشتا که برازون زر تو رسو دروازه دا خونی نگر گیر ویل په سترګو کې کوي په خوله نه وایي ژوره فلسفه ده خو نیمګړی لکه نه چې وم چې ته راسره نه وې په وجود کې نشه شته ده خو نیمګړی لپټا چې د حیا یې په سر نه ده لو پټا چې د حیا په سر نو دا پیغل ډیره خیسته ده خو نیمګړی زه او ته سلام او هجر څنګه پوښتې د هم مسک شان نغمه ده خو نیمګړی خدای منی رسول منی خو انسانیت نه خدای مانی رسول مانی خو انسانیت نه څومره سوچه عقیده ده خو نیمګړی قیمت وخوړی سو حیران ولاړ دی د ښکلا یې تذکره ده خو نیمګړی
واه اوس خو د نوي د کوم ده دی شاعري ده د هغې چې نو لنډ بهر لوی بهر ډېر زیاته چپو والا او بیا په کښې اوس مزاد غزل قسمه قسم نوي نوي رجحانات پښتو ادب ته راغلي د نظم په حوالي سره غزل په حوالي سره نو دغه نوي رجحاناتو ته په کوم نظر ګورې په پښتو ادب کښې؟
نو وایم چې د وخت سره سره د ادب لمنه ډېره پراخه شوه که نه خو نوې نوې تجربې په کښې کېږي نوي نوي اړخونه رابرسېره کېږي زه خو بیا هر شي ته ډېر په ښه نظر ګورم او زه یم چې دا ښې تجربې دي چې کېږي
دی کښې یو خبره حیران صاحب چې دا علامتي رنګونه چې کوم راغلي دي په غزل کې په نظم په شاعرۍ کې په نثر کې دواړو کې به وایي علامت دی. نو دا چې نو ځینې خلک ډېر هغه ژوره یو پوه نظر لرونکي خلک په هغې باندې پوهېږي او عام ولس د سر د پاسه تېرېږي، نو آیا دا قسمه لیکونه د پښتو ادب په ګټه دي او که نه په زیان؟
که په موجوده وخت کې ګټه نه وکړي، شعور پوهه رڼا رو رو سیوا کېږي زیاتېږي، نو په راتلونکي وخت کې به دا هر څه انشاءالله چې ګټور وي. اگر که په دې وخت کې ډېر څیزونه د نظره دغسې تېر شي، سړی پرې پوهه نه شي، معنا ترې نه اخیستی شي، خو زه یم چې شعور لګیا به بیدارېږي، وخت سره سره به دا هر څه زموږ د ګټې وي انشاءالله.
د پروګرام په خپله برخه کې څه پیغام ورکوي د یو استاد په حیث، یو لیکوال په حیث؟
د یو استاد په حیث خو به زه وایم چې خپل شاګردان خپل بچي وګڼئ. که خپل بچي دپاره چې څه خوښوي هغه د خپل شاګرد دپاره خوښوه، او زه وایم چې شاګردان د مرګ نه پس هم تا د دنیا او د آخرت د دواړو د ښکلا دپاره په کار راتلی شي. خپل شاګردان ځان دپاره داسې جوړول په کار دي چې هغه د معاشرې دپاره د معاشرې د پرمختګ، د معاشرې د ښکلا ذریعه وي او انسانیت ته خیر سبب وي. نو داسې په دغه انداز کې په خپلو شاګردانو کار کول په کار دي چې د خپل قوم او د خپل وطن دپاره د خیر سبب وي.
د یو استاد په حیث تاسو دغه پیغام دی چې داسې شاګردان وروزئ چې هغه ستاسو د په ژوند او د ژوند نه پس هم ستاسو د پاسد کې جاریه شي، او په صحیح معنو کې ستاسو نوم د ستاسو د شاګردانو په ذریعه ژوندی او ښه پاتې شي. نو ډېره مننه، ډېر ښه پیغام دی. او شاګردان خواسم علم خو څونه چې خور کړي نو هغه همسفګي جاریه ده، او چې په صحیح معنو کې خپل شاګردانو سره مینه وکړي، په صحیح معنو کې د هغې تعلیم او تربیت هغې له پوه او د هغې شخصیت جوړ کړي، نو دا واقعي چې ټول عمر دپاره او هغه ستاسو په هغې ښه شاګرد باندې یا کامیابه شاګرد باندې یاد ساتلی کېږي. او په ژوند کې هر یو رشته کې څه نه څه بغض، کینه او بدنیتي راشي، خو استاد او شاګرد یو واحد داسې رشته ده چې په هغې کې همیشه حسد نه پیدا کیږي، بلکې هغې کې همیشه مینه پیدا کیږي. څومره چې شاګرد کامیابه کیږي، استاد سي دونه ویاړ سیوا کیږي، دونه د هغه مینه هغه سره هغه تعلق نور هم مضبوطیږي، او هغې دپاره د خوشحالۍ او د کامیابۍ سبب ګرځي، هغه غواړي چې د هغه شاګردان ډېر کامیابه شي. نو ډېره مننه یوسف حیران صاحب، ډېره خوند وکړه، ګپ شپ ولګېدو، ډېره مننه.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.